Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدر من واوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعت پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدي. ازادي رادیو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. نوري اس نوري هم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځن به ورځ د 1499 یوم هجری المریز کال مرغومی یا جدید میاشت 15 د 2019 میلادي کال د دسمبر 15 سره برابر ده. و باور چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ابتر پرونه چې د انتخاباتو شکایتونو وروستۍ ورځ و دې سپتولو 14200 شکایتونه له دوی سره ثبت شوي او په 15 ورځو کې به دغو شکایتونو څېړنه بشپړه کړي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سولې د ولسي حرکت غړي او د فراه ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو لا هم د سولې د ولسي حرکت غړي نه دي خوشي کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسي میګ 29 الوتکه ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. سعودي عربستان وایي امنیتي ځواکونو یې پرون د هیواد په ختیځ کې دوه ترورستان ووژل. خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړي او د فراه ولایتي چارواکي وایي چې طالبانو له هم د سولې د ولسی حرکت غړي نه دي خوشي کړي. د سولې د ولسی حرکت غړي پرون له هرات څخه فراه ته په لار ول چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې طالبانو یرغمل کړل. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې طالبانو ولې د دوی وشت غړي برمته کړي او چیرې به ولیدي. خو د فراه د ولی مرستیال مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان ګلستان ولسوالۍ ته بیول شوي او د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
خوشبختانه موږ قومي مشران او علما کرام هڅولې چې دوی بسی ولسوالۍ ته او د طالبانو د مشران څخه باندې پښتنه کوي د پر شته خلګ د سولې طرفدار خلګ او د ورورګروي او د اتحاد اتفاق پیغامونه ورسوله.
د سولې د ولسي حرکت غړي شاو خوښ پاره سره وړاندې له هلمند څخه هرات ته لاړل څو د سولې پیغام خلکو ته ورسوي. د دې حرکت غړي تر دې وړاندې هم څو ځلې د وسلوالو طالبانو له لوري برمته شوې دي. د تخار ولایت چارواکي وایي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو د دې ولایت د درقد ولسوالۍ درې تنه اوسیدونکي وژل شوي دي. د تخار د ولي ویندوی محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل د تاجکستان سرحدي ځواکونو پرون ماسپښین ناوخته د درقد ولسوالۍ پر طاهریان سیمه ډزې وکړې چې په نتیجه کې درې تنه وژل شول او دوه نور ژوبل شول.
در منطقه طاهریای ولسوالۍ درقد سه نفر از باشندگان محل کشته شدن و دو نفر دیگه هم زخمی است.
د تخار دی ولی ویندوی وایي چې د طاهریان سیمه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او له همدې کبله په دې اړه څه نشي ویلی چې تاجک ځواکونو ولې پر دې سیمې ډزې کړې دي. د هغه امریکایي پوځي مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې سړک د غاړې په یوه مین چاودنه کې وژل شوی و. پنټاګون ویلي چې 3 کلن مایکل ګلوب چې د پوځي عملیاتو په مهال په چاودنه کې ټپي شوی و وروسته یې له اخیستو ټپونو ساه ورکړه. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی و. په هغو مراسمو کې چې د امریکا د دلاور ایالت په دویر هوایي اډه کې جوړ شوي و د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ او براین او د امریکا د پوځ د لوی درستیز جنرال مارک میلی ګډون یو شمیر جګپورو چارواکو پکې ګډون کړی و. دغه سرتیری په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل رئیس په افغانستان کې د امریکایي وژل شو سرتیرو شمیر 40 تنو ته ورسید. د هند استخباراتي اداره وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د دغه هیواد پر ډیپلوماټیکو مرکزونو د بمي حملې دسیسه جوړه شوې ده. په دې راپورونو کې همداراز ادعا شوې چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې له لشکر طیبه او داعش یا اسلامي دولت ډلې څخه غوښتي چې د هند پر ډیپلوماټیکو مرکزونو بمي حمله وکړي. هند وایي چې یو شمېر هندیان د کرالا ایالت په افغانستان کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په وروستیو کې د ننګرهار چارواکو هم تایید کړه چې د داعش په شاوخوا وسو تسلیم شو غړو کې د هند کرالا اوسیدونکو شامل دي. د هند استخبارات وایي چې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیکو مرکزونو حمله په پاکستان کې تنظیمیږي او د لاهور اوسیدونکو سیف الله څارنه کوي. په راپور کې د غراز ویل شوی چې دا برید یا بریدونه به انتحاري وي او د هغو لپاره 15 تنه روزل کیږي. پاکستان تر اوسه پورې د هند استخباراتي ادارې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا دوه هیوادونه د کشمیر پر سر سخت اختلاف لري. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د زعفرانو تولید د تیر کال په پرتله په 22% زیات شوی دی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان زعفرانو د کیفیت له نظره په نړۍ کې یو وار بیا لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویندوی اکبر رستمی وایي تیر کال د افغانستان د زعفرانو حاصل 14 ټنه و خو سږ کال 10 ټنه ته رسیږي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د هغې روسي میګ 9 الوتکې ځای موندل شوی چې پرون د ایران په اردبیل ولایت کې راوغورځېده. په ایران کې په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپاره شوي چې په دې سیمه کې په واورو پوښل شوي څوکې څخه لوګی خیژي. د ایران د نیمې دولتي خبري آژانس فارس د راپور له مخې د راغورځېدلې الوتکې ځای مشخص شوی خو تر اوسه د دې کومې نښه نشته چې پیلوټ یې ژوندی دی که نه. ویل شوي د دې الوتکې پیلوټ ډګروال محمد رضا رحماني ښایي د الوتکې تر غورځېدو مخکې کټپوټ کړی وي او مندل لپاره د پیښې ځای کې د ژغورنې عملیات پیل شوي دي. د ایران هوایي ځواکونه یو شمېر امریکایي الوتکې په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب مخکې پیرلې او دغه راز روسي میک او سخوی الوتکې هم لري خو پر دې هېواد د لویدیځ لخوا د 16 بندیزونو د الوتکو د نوي کولو او ترمیم پر چارو ناوړه اغېز کړی دی. ایران پرون تر احتمالي اعتراضونو مخکې پر خپلو څو ولایتونو کې انټرنیټ پارچاو کړل. ایران نیمه دولتي خبري آژانس ایلنا وایي چې په البرز، کردستان، زنجان او فارس ولایتونو کې د موبایل ټلیفون په وسیله له بهر سره انټرنیټي ارتباط قطع کړی شوی دی. نن د جدې 15 په ایران کې د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې د وژل شوو ایرانیانو 30 ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل ویلي چې د ایران د عقرب د میاشتې په اعتراضونو کې لږ تر لږه 340 تنه وژل شوي دي. سعودي عربستان وایي امنیتي ځواکونو پرون د هیواد په ختیځ کې 2 تروریستان ووژل. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون الاخباریه د وژل شوو کسانو د هویت په اړه څهونه ویل خو یادونه یې وکړه چې دا کسان تر تعقیب لاندې ول او په دمام ښار کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د دمام اکثره خلک سنی مذهب دي. خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرنه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته موده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې په راپورونه کې به ووري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي تر پرونه 14,200 شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت شوي چې په ټاکلې موده کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو دغه ټول شکایتونه به وڅېړي.
موږ خپله نهایي کوشش کوو چې انتخاباتي تقویم بیا هم نقص نه شي او 15 ورځې چې وخت لرو ټول شکایت بررسي کړو.
د ولسي حرکت د غړو مسؤلین وایي چې تر اوسه پورې د یرغمل شو غړو لا درک نه معلوم.
د سولې ولسی حرکت وشتنه غړي چې لهره څخه د فراه پر خوا روانو د فراه د بالابلوک ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو طالبانو لزام سره جوړې دي.
د دې حرکت له یو مسول سره مو مرکه کړې. د غرض د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په ایران کې د عقرب د میاشتې د اعتراضونو د قربانیانو د څلوېښتمې کلیزې سره سم نن په هغې ایران کې په یو شمېر ولایت نن په ایران کې په یو شمېر ولایتونو کې پر انټرنیټ بندیزونه سخت شوي او امنیتي تدابیر هم جدي شوي دي. ازادي راډیو اوري مننه چې په ټول افغانستان کې په 0.5 صفه په لوی خارونو کې البته او په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو 1290 مو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د انتخاباتو جنجالي موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې په ټاکلي موده کې د ولسمشري د انتخاباتو په تړاو شکایتونه وڅېړي. د دې کمیسیون په وینا 14200 شکایتونه ثبت شوي. پرون د شکایتونو د ثبت وروستۍ نیټه وه او نن د شکایتونو کمیسیون مخکې تر دې چې شکایتونه وڅېړي لومړی ثبت شوي شکایتونه په کټګوري ویشي. اسمت سروانی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي سر لنن څخه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه شکایتونه په بیلابیلو کټګوریو ویشي. د شکایتونو د کمیسیون وایاند زرمینه کاکړ وایي چې ټول ټال 14200 شکایتونه ثبت شوي چې له څېړلو وروسته به څرګند شي چې څومره یې جدي دي. پرون د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ وه. د شکایتونو د شمیر زیاتوالي ته په کتو شک کیږي چې د شکایتونو کمیسیون به په ټاکلې موده کې شکایتونه وڅېړلی شي. خو د دې کمیسیون وایانده زرمینه کاکړ وایي
14200 شکایتونه چې ثبت شوي دي، 8000 د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، 2500 نه زیات د دولت څانګې ټیم ثبت کړي دي، 3000 شکایتونه هم حکمتیار څخه ټیم ثبت کړي دي او 15 شکایتونه د نبیل څخه ټیم ثبت کړي دي. موږ خپل نهایي حل ځله یو کوشش کوو چې د شکایتو ته په هغه میاشت کې ټاکل شوي دي چې 15 ورځې ولایتي دفترونه وخت لري چې دا بررسي کړي، او 15 ورځې نور هم مرکزي دفتر وخت لري چې سنافایي برخه دي او سنافایي شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
سبا جمعه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو درې میاشتې پوره کیږي. زرمینه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر شمیر شکایتونه د مستنداتو پر اساس نه بیا او له همدې کبله رد کیږي. د وویل له انتخاباتي ټیمونو څخه یې غوښتنه کړې د دې لپاره چې وخت ضایع نه شي داسې شکایتونه ثبت نه کړي چې مستند نه وي. همدې موضوع ته په اشاره د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي
زه ډیر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې کافي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایت کمیسیون لپاره وړ وګرځي او د حق او د باطل تفارخ تمرسل وکړي. کمیت ډیر مهمه نه ده.
شغل رشید هم در ازوی ک خبره استیناف ته وغزیږي د شکایتونو د کمیسیون پیټي به درون شي او شای په خپل ټاکلي وخت کې کار بشپړ نکړي. د شکایتونو د کمیسیون وایاند وایي چې دوی ته به ژر څرګند شي چې څومره شکایتونه جدي دي او پر څېړلو ارزي.
ان شاء الله چې نن بعد نن او سبا به د تصنیف بندي برخوي. د تصنیف لا وروسته به موږ دا جریان تاسو سره شریک کړو چې کوم شکایت جدي دي، کوم شکایت تکراری دي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون پر بنسټ 9 ورځې لري چې د نوماندانو ثبت شوي شکایتونه وڅېړي او د هغو له مخې پریکړه وکړي.
و امردل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي 14200 شکایتونه ورسره ثبت شوي او د دغو شکایتونو د څېړنې بهیر نن پیلېږي. په 15 ورځو کې دوی هڅه کوي چې ټولو دغو شکایتونو ته رسیدګي وکړي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. اسمت سروان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له ویندوی زرمینه کاکړ سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی په دې اړه ترې پوښتنه کړې چې تر اوسه پورې څومره شکایتونه ورته رسیدلي دي او آیا کمیسیون به وکولی شي چې په دغه موده کې ټول دغو شکایتونو ته رسیدګي وکړي.
تر اوسه پورې له 14200 نه زیات شکایتونه د شکایتو کمیسیون په ولایتي دفتر کې او همچنان مرکزي دفتر کې ثبت شوي دي. اکثر شکایت د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوي دي.
تاسو د دې شکایتو د څېړلو لپاره 15 ورځې وخت لري. دومره ډېر شکایتونه کېدای شي په دومره لنډه موده کې وڅېړي.
موږ خپل نهایي حل ځله یو کوشش کوو چې د شکایتو ته په هغه میاشت کې ټاکل شوي دي چې 15 ورځې ولایتي دفترونه وخت لري چې دا بررسي کړي، او 15 ورځې نور هم مرکزي دفتر وخت لري چې سنافایي برخه دي او سنافایي شکایتونو ته رسیدنه وکړي. موږ خپل نهایي کوشش کوو چې انتخاباتي تقویم بیا هم نقص نشي او 15 ورځې چې وخت لرو ټول شکایت به سیکرو خو هیله مو ده چې دا شکایت اکثرا د مستنداتو په اساس وي. هغه تجربه چې موږ له مخکې نه لرو متاسفانه اکثره شکایت چې ثبتېږي د مستندونو په اساس نه وي او رد کېږي. د همدې لپاره ډېر وخت نیسي. خو د انتخاباتي ستادونه مو مخکې هیله دا وه چې هر هغه شکایت چې ثبت کوي کوشش وکړي چې هغه د مستنداتو په اساس وي. خو په کل کې موږ خپله نهایي تلاش کوو چې په هماغه میاد کې چې موږ وخت لرو انشاءالله نهایي پایله شکایت بررسی کړو او نهایي پایله به تصمیم ونیسو.
تاسو ویل چې د مستنداتو پر اساس وي باید شکایتونه، تر اوسه پورې مو طبقه بندي کړې دي او که کم نه دي کړې؟ که کوي څه ډول به طبقه بندي کوي چې کوم جدي دي او مهم دي د پڅېړلو ارزي او کوم نه ارزي؟
د تصنیف بندی برخه نن شروع کیږي انشاءالله، او هر هغه شکایتونه چې ثبت شوي دي فدا انشاءالله چې د تصنیف بندی او وروسته به دا معلومه شي چې کوم شکایت ډېر جدي دي او کوم شکایت جدي نه دي. انشاءالله چې نن بعد نن او سبا به د تصنیف بندی برخه وي. د تصنیف نه وروسته به موږ دا جریان تاسو سره شریکه کړو چې کوم شکایت جدي دي، کوم شکایت تکراری دي، او د هغه نه به وروسته بررسي شروع کیږي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویندوی زرمینه کاکړ وه.
د جدي شپږمه
د جوز روز ها بدترین روز است، سیاترین روز است.
پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل څلوېشتمه کلیزه.
بمبار هغه وخت شروع شو چې لمر ختی جټ راځي پر دې مانو.
له ازادي راډیو ځانګړي راپورونه د جدي پښپژمه واوري وګوري او ویل ولي اف ام سلاشاریا پینځه او ازادي راډیو ټکی کام.
سبا د جدي شپږمه د افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل څلوېښتمه کلیزه سره برابره ده. دغه راز نن د ازادۍ په څپو اونیز پروګرام کې هم په همدې موضوع خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د سولې د ولسي حرکت د غړیو د نیولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو د سیشن بی پروس د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې د سولې د ولسي حرکت د غړیو موټر ودرول او دوی له ځانونو سره یوړل. د فراد ولی مرستیال مسعود بختور ازادي راډیو ته وویل چې طالبان وو بشتنه برمته کړي او دوی ګلستان ولسوالۍ ته بیولې دي. د سولې ولسی حرکت یو شمیر غړیو نشته دوی اونې مخکې له هلمند حرکت وکړ، هرات ته لاړل. له هغه ځایه دوی غوښتل چې بادغیس او غور ته سفر وکړي، خو د هوا د خرابېدو له کبله بیرته فراد ته ستانه شول. لاس انجلس ټایمز لیکي طالبان چې په فرا کې فعال دي تر اوسه د دې پیش مسؤلیت نه دی منلی. خو د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي چې قومي مشران په فرا کې سمدستي لاس په کار شوي دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او دا کسان خوشي کړي. د فرا د ولی مرستیال هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر قومي مشران او دیني عالمان د چهارشنبې په ورځ ګلستان ولسوالۍ ته استولي دي چې له طالبانو سره د سولې د ولسي حرکت د غړیو د خوش کېدو لپاره خبرې وکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د سولې د ولسي حرکت د ویان په وینا څرګندوي چې ټلیفوني ارتباطات قطع دي، نو ګرانه ده چې د برمته شویو کسانو په اړه اطلاعات ترلاسه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي طالبان نږدې هره ورځ پر افغان او امریکایي ځواکونو او د افغان حکومت پر مامورینو بریدونه کوي. بل لور ته یې له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې پیل کړي دي. طالبانو د جون په میاشت کې هم د سولې د ولسي حرکت غړي په هلمند کې له ځانونو سره بیولي وو چې بیا یې وروسته له ورځو خوشي کړل. په اکتوبر کې بیا په لوګر کې د سولې د ولسي حرکت غړي برمته کړي وو، خو بیرته په همغه ورځ خوشی کړل. بریتانیاي ورځپاڼې انډیپندنت بیا د کابل ښار د ککړې هوا په اړه لیکنه خبره کړې ده او د هغې خطرونو ته اشاره کړې دي. ورځپاڼه د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو په وینا لیکي چې ککړه هوا په ټولو فصلونو کې په تېره بیا په ژمي کې تر انتحار او انفجار وژونکې ده. انډیپندنت په فارسي ژبه په خبرې شوې مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره جدي پاملرنه وکړي، کنه د کابل د ښار اوسیدونکي به له ناورین سره مخامخ شي. په زرګونو کورونو، هوټلونو، رستورانتونو، حمامونو، نانبایانو او وړو فابریکو کې د سون د غیر معیاري موادو سوخت د کابل د ښار هوا د ژمي پر مهال تر بل هر وخت خرابه کړې ده. د ورسپانې په باور کابل تر 15 میلیونه ډیر نفوس لري چې په ورستیو کلونو کې د نړۍ د هغو پلازمینو په ډله کې راغلي چې هوا یې ډیره خرابه شوې ده. وړاندې په مطلب کې راغلي دي چې له کلونو راهیسې افغان حکومت او مسؤولو بنسټونو د کابل د هوا د ککړتیا مخنیوي ته پاملرنه نه ده کړې. ورسپانه زیاتوی د اوس لپاره د کابل ککړې هوا ته د ولسمشر اشرف غنی په ګډون اندېښنې پیدا شوې دي. ولسمشر غنی وای کوم کسان چې د سفن غیر معیاري مواد استعمالوي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وه. د نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو هم د افغانستان د سولې د ولسي حرکت د وویشتو یرغمل شوو غړو په باب واورېدل. وسله والو طالبانو د سولې ولسي حرکت وویشت غړي په فراه د فراه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې یرغمل کړي دي. دوی له هراته فراه ته په لاره ول چې په دې ولسوالۍ کې طالبانو ونیول. په دې اړه مې د دې حرکت له ویندوی بسم الله وطن دوست سره مرکه وکړه. له هغه مې لومړی وپوښتل چې له دې مخکې هم وسله والو طالبانو د تاسو غړي په څو سیمو کې یرغمل کړي وو او بیرته خوشي کړي وو، تاسو ولې په فراه کې دوی یرغمل شوي دي؟
لکه چې حرکت را پیل شوی دی تر دا اوسه پورې چې د طالبانو کومې سیمې دي، موږ د هغوی سیمو ته ورغلي یو، موږ له هغوی سره ژغېدلي یو، له هغوی سره موږ اوږدې خبرې کړې دي. په پیل کې داسې اوازې وې چې ګواکې د سولې ولسي حرکت یو پروژه د امریکا رامنځته کړې ده. د همدې خبرو د له منځه وړلو لپاره موږ د بغلان اړوند ډنډیغوري سیمې ته ولاړو. طالبان ته وویل که چېرې تاسو کوم ثبوت او شواهد لرئ چې د سولې ولسي حرکت خپلواک حرکت نه دی، د خدای او د ولس لپاره نه دی راپاڅېدلی، ثبوت وړاندې کړئ، موږ ستاسو محاکمې ته حاضر شوي یو. خو هغوی دا څه په لاس کې نه لرل، نو ځکه یې وویل چې موږ ته مشرانو امر کړی چې د سولې ولسي حرکت غړي باید موږ سیمو ته داخل نه شي، ځکه چې جګړیز حالت دی. وطن دوست صاحب
تاسو صحیح ده چې دغه ډېر دی یو کال نه مخکې دغه حرکت کړی دی. دا خو اوس بیخي باید واضح شوي وي. تاسو مثلا وایي موږ باندې دغسې یو تور و چې دا کوم د بهرنیو کړیو حرکت ته، اوس دا موضوع باید تاسو په دغومره موده کې سپینه کړې وای چې تاسو یو ولسي حرکت یاست. طالبان خو باید دغه یو عمومي هغه له تاسو نه اخیستی وي تصویر چې
نوري صاحب دا څلورم ځل دی چې تاسو پېښه کېږي. لومړۍ پېښه په ډنجغوري کې، دومه پېښه چې موږ مذاکلات په لارو په مذاکله کې، درېمه پېښه څو میاشتې وړاندې په لوګر کې رامنځته شوه چې زموږ وطن غړي طالبان له ځان سره بیولي وو، او دا د وروستۍ پېښه په فراه کې کېږي. له دې څخه څرګندېږي چې که څه هم موږ د طالبانو له مشرانو سره په بېلابېلو سیمو کې خبرې کړي دي چې طالبان یوه ډله نه دي، طالبان په خپلو کې همغږي نه دي، طالبان ډلې ټپلې دي. که چېرې ډلې ټپلې نه دي، په ډنډیغوري کې وضاحت رامنځته شو چې دا خپلواک ولسي اوسېدونکي دي. لږ څه وروسته په مساکلا کې اوږدې خبرې وسوې، همهلته دا شی جواد سو سرګند سو چې دا یوازې خپلواک مدني اسلامي حرکت دی چې د جګړې ښکلو اړخونه باندې غږ کوي چې نور باید جګړه باندې ضرورت په جګړې کې افغانان ونه وژل شي. لږ څه وروسته په لوګر کې داسې موضوع و، همهلته موږ له دې سره اوږدې خبرې کړې دي. داسې پېښې چې بیا کېږي، له دې څرګندېږي چې په هره سیمه کې طالبان جلا جلا لیدلوري لري، جلا جلا مشران لري. د هرې سیمې کسان جلا جلا غواړي چې اغه خپل تشویشونه راپې کې یاز مرطا مسله خپل تبارک یز کی.
بل تاسو هلمن یاس چې په فراق کې تاسو د غړي را خوشي کی د غړي ډلې سي تاسو
سلت ساده سلسله نه مشفدي باوري چې زموږ ملګری را خوشي کیږي. زموږ د لدلته د چی وسلوال طالبان ولی بیا بیا د سوکې چې زموږ له خوشي څخه پرته زموږ ملګری له ځان سره بوزي. که طالبان په هر سیمه کې میشت وي، موږ ته زنګ ووهي، موږ هم هغو سیمو ته خپل پر خپل پښو ورځو، که د وضاحت په خاطر وي، که د لاجن په خاطر وي، که د نور تشویشونو د رپکولو په خاطر وي، موږ هغو سیمو ته خپل حاضرېږو. طالبان باید داسې ونه کړي چې زموږ ملګري اړ باسي او په زور له ځان سره یوه سیمې ته بوزي.
د سولې د ولسي حرکت غړی او ویاند بسم الله او وطن دوست مرکه تیره ورځ ناوخته ورسره شوي وه. په دې هیله چې د دې حرکت وویشت یرغمل شوي غړي خوشي شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن پنځمه چې د جدي پنځمه د ایران کې د عقب د میاشتې د اعتراضونو د قربانیانو له څل ویښتمې سره برابره ده. د ایران حکومت مخکې تر مخکې په یو شمېر ولایتونو کې پر انټرنیټ بندیزونه لګولي او امنیتي تدابیر هم سخت کړي دي. اسمت سروانی نور تفصیل اوروي.
په ایران کې د عقرب د میاشتې د قربانیانو د څلوېښتمې په درشل کې د وشل شویو کسانو د خپلوانو د نیول کېدو، د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو او په ځینو سیمو کې د انټرنیټ د پرچاوي خبرونه ورکول کېږي. الینا نیمه دولتی خبری آژانس ته د ایران د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت یوې سرچینې ویلي چې د امنیتي چارواکو په امر په البرز کردستان زنجان او فارس ولایتونو کې د موبایل ټلیفون له لارې له بهر سره انټرنیټي ارتباط پرې شوی دی. د دې سرچینې پر اساس شایي په نورو ښارونو او ولایتونو کې هم انټرنیټ قطع شي، خو دننه په ایران کې به انټرنیټ پرچاغونه وي. د اقرب د میاشتې له اعتراضونو سره هم مهاله د ایران حکومت انټرنیټ پرچاو کړ، خو وروسته یې په تدریجي ډول بیرته فعال کړ. مګر اټکل کېده چې د وژل شویو کسانو د 24مې په مناسبت به د خلکو د اعتراضونو په اړه د خبرونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو وار بیا انټرنیټي خدمات پرچاو کړل شي. نت بلاکس ټویټر پاڼې چې په نړۍ کې د انټرنیټ پرچاوي څاري د چهارشنبه په ورځ تایید کړې چې د ایران په څو برخو کې انټرنیټ قطع شوی دی. تهران ته نږدې په کراچ، همدارس، ملارد، فردیس او محمد شهر کې هم خلکو د انټرنیټ د پرچاوي شکایت کړی دی. په همدې حال کې د ایران د مخابراتو د وزارت چارواکي وایي چې د انټرنیټ د پرچاو کولو لپاره له قضایي ارګانونو څخه حکم نه دی اخیستی. له بلې خوا له پرون څخه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې بلوازد پولیس او نور امنیتي ځواکونه زیات لیدل کیږي. دا اقدامات وروسته لدی کیږي چې د یو شمېر قربانیانو خپلوانو خلکو ته بلنه ورکړه چې نن ورځ یعنی د جدي په 15مه د قربانیانو د 24مې مراسم جوړ کړي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې یا منستری انټرنیشنل د راپور له مخې د ایران د اقرب د میاشتې په مظاهرو کې چې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې وشوې، لږ تر لږه 304 تنه وژل شوي دي. ایرانی چارواکي د بخښنې د نړیوالې مؤسسې له لورې خپاره شوي ارقام ردوي، خو په خپله یې تر اوسه نه دي ویلي چې څومره کسان وژل شوي دي. ایرانی چارواکی ادعا کوي چې خلکو د امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان په لمسه اعتراضونه وکړل.
یو ځل بیا په مو کړی چې مهمو خبرونو سره لیکونو ته د سولې د ولسی حرکت غړي او د فراه ولایت چارواکي وایي طالبان الله هم د سولې د ولسی حرکت غړي نه دي خوشی کړي. د سولې د ولسی حرکت ووج غړي پرون له هرات څخه فراه ته پلاره ول چې په امبالا بلوک ولسوالۍ کې ان طالبانو یرغمل کړل. د تخار ولایت چارواکي وایي د تاجکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو د دې ولایت د دقت ولسوالۍ درې تنه اوسیدونکي وژل شوي. د تخار د ولي ویندوی محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د پیخه د طاهریان په سیمه کې رامنځته شوې چې د طالبانو په کنټرول کې ده. د هغه امریکایي پوځي مړی امریکا ته ولېږدول شو چې روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې په یو مین چاودنه کې وژل شول. د دغه مړي